د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غاغله ازادې رادیو اوري قدر من اوریدونکو د ازادې رادیو دا یو ساته خبرونه د ځوان فکر د پروګرام لپاره ځانګړې ده. فریدا سیال د دې خبرونه قربانه ده چې په څو شیبو کې سټوډیو ته راځي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلې وړاندې کوم. د ناروې د کډوالو د شورا مشر چې د کابل په سفر بوخت دی وایي هیواد پلان لري چې په 2023 کال کې له ولکه افغانانو سره مرستې وکړي. یان اګلند پرون ماښام په یو ټویټ کې وویل دوی په دې شرط بیرته د خیر ښیګڼې چارې پیلوي چې طالبان د دوی ښځینه کارکوونکو ته د کار اجازه ورکړي. اګلند خبرداری ورکړ چې که طالبان د غیر حکومتي مؤسسو د ښځینه کارکوونکو پر کار بندیز ته دوام ورکړي نو 6 میلیونه کسان به له قحطۍ سره مخامخ شي، 6 میلیونه ماشومان به له زده کړو بې برخې او 1.5 میلیون خلک به له پاکو اوبو او څه باندې 14 میلیونه نور به د ساتنې خدمات ونه لري. له دې مخکې یوناما او ګڼو نورو نړیوالو مؤسسو هم له طالبانو غوښتي چې د ښځو پر کار تازه لګول شوی بندیز لرې کړي، خو طالبانو په رسمي ډول کوم نرمښت نه دی ښکاره کړی. د کابل غور ترمنس غځېدلې لویه لاره له درې ورځو بندېدو وروسته بیرته خلاصه شوې ده. غور کې د طالبانو د حکومت د والي ویان عبدالواحد حماس ازادۍ راډیو ته وویل دا لاره چې د بکک کوتل سیمه کې د واورو له کبله بنده شوې وه پرون مازدیګر بیرته خلاصه شوه. نوموړی زیاتوي چې 28 مسافر وړونکي موټر د کوتل دواړو غاړو ته بند پاتې وو. دا چې د مسافرو ته کوم زیان اوښتی کنه په دې اړه څه نه دی ویل شوی. د سالنګ په ګډون د افغانستان یو شمیر غرنۍ لوی لارې وخت نا وخت د ژمي پر مهال د درنو واورو له کبله بندیږي. د پاکستان له سنت ایالت څخه پرون 303 تنه نور افغان بندیان را خوشې شول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا افغان بندیان د حیدرآباد له زندانه خوشې شوي چې 3 شپېته ښځې او 1 اویا ماشومان هم پکې شامل دي. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغانستان ته د دې کسانو د انتقال لګښت دولت ورکوي. د دې اونۍ په سر کې هم د کراچۍ له زندانونو څه باندې 1500 تنه افغان بندیان را خوشې او افغانستان ته ولېږل شول. د راپورونو له مخې د کراچۍ پولیسو په تیرو څو میاشتو کې لږ تر لږه 1200 افغانان د ناقانونه سفر په خاطر بند ته اچولي وو چې سلګونه ښځې او ماشومان هم پکې دي. په ایران کې 3 تنه نور معترضان په اعدام محکوم شول چې له دې سره په اعدام د محکومو معترضانو ټول شمیر 1200 ته ورسید. د ایران د قضا اړوند میزان ویبپاڼې خبر ورکړی چې صالح میر هاشمی، مجید کاظمی او یعقوب کورتسفلا د مظاهرو پر مهال د بسیج ملیشو د درې غړو په وژنه کې د لاسلرلو په تور پیدا محکوم شوی. په دې قضیه کې ښکیل یو بل تورن د ایران د فوټبال حرفوي لوبغاړی امیر ناصر آزادانی چې هغه هم د اعدام له سزا سره مخامخ و په 14 کاله بند محکوم شوی. له څه باندې 3 میاشتو راهیسې چې د پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی له مړینې وروسته مظاهرې پیل شوي، ایراني چارواکو مظاهرهچیانو ته سختې سزاوې ورکړي او تر اوسه پر 4 کسانو د اعدام حکم تطبیق شوی چې 2 تنه یې 2 ورځې مخکې اعدام شول. او په جنوبی کوریا کې د چین سفارت نن په یو بیان کې وویل چې د جنوبی کوریا هغه وګړو ته چې غواړي چین ته سفر وکړي د لنډمهاله ویزو ورکول ځنډوي. ورسته له دې چې ځینو هیوادونو د کورونا د وبا له ویرې د چین وګړو ته د ویزو ورکول وځنډول، دا د پیکینګ لومړنی ځوابي اقدام دی. په بیان کې راغلي دي چې د چین سفارت بخپله هغه او به خپل پالیسی هغه محل بدل کړی چې جنوبی کوریا پر چینایي وګړو د ویزو د بندیز له تبعیض ډک محدودیت لري کړی. دا اعلان یو ورځ وروسته له هغه کې چې د چین د بهرنیو چارو وزیر له خپل کوریایي سیال سره په ټلیفوني خبرو کې پر دې محدودیت اندېښنه وښوده.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشه د ځوان فکر پروګرام دی او په دې پروګرام کې مو ظفر د سیال قربانې. نن د ځوان فکر په پروګرام کې په دې خبرې کې چې په افغان ځوانانو کې فرهنګي او ادبي فعالیتونه لکه لیکوالي، شاعري، انځورګري او داسې نور فرهنګي فعالیتونه په 13 کلونو کې څومره وده کړې ده. ځوانان څومره له لیکوالۍ او شاعرۍ سره لیوالتیا لري؟ په ټولنه کې د لیکوال او شاعرانو شتون څومره مهم دی؟ حکومتونه د ځوانانو په فرهنګي روزنه کې څو رول لري. کتاب لوستل او مطالعه په دې برخه کې څومره مهمه ده؟ دا او دې ته ورته نورې پښتنې به موږ د پروګرام له ملمنو سره چې دوی را سره په خبرونه کې وصل شوې دي ورسره به مطرح کو دغه پښتنې به ورسره وشاربو. همدارنګه تاسو هم کولای شئ چې زموږ په فیسبوک باندې کې زموږ د خبرونه په ژوندۍ بڼه وګورئ. اول تر ته خپل نظرونه پرېږدئ، د خبرونه په جریان کې به ستاسو نظرونه هم راوخلو. د خبرونه میلمانه مو شاعر او لیکوال سید شینواره، شاعر امینه فنا، همدارنګه شاعر غوث نوری او فرهنګي فعال او افغان خبریال شهید الله زواک دی. دوی سره خبرونه کې وصل شوې دي. امینه جان، خبرونه کې وصل ده. اغلی امینه، تاسو ته ستړي مو شوایم، په خیر اغلی. که تاسو رته په پایل کې وای چې تاسو شاعر یاست او نن موږ په خبرونه کې پام دی موضوع خبرې کوو چې په افغاني ټولنه کې ځوانان څومره لیوالتیا لري شعر او شاعرۍ سره، تاسو څنګه مخه کړه شعر او شاعرۍ ته؟
دراغونه لیکلي فلګزان پاسته د زړه جوړ ټول قدرمنو همکارانو او ریبونکو درنو ممنو ته شاله تاسو سره خبرونه کوم. دا زما شاعرۍ سره شعر لیکلو یلا دا چې د ماشومتوب مې له شاعرۍ سره مینه وه او د دې مینه سبب چې او دا مې هیله وه چې زه باید یو وخت شعر ولیکم، ځکه مې شاعرۍ ته مخه کړه. بیا علت یې د شاعرۍ سره مینه وه چې پښتون د شاعرۍ مطالعه وه.
نه امینه جانې، تاسو څومره وخت کېږي چې شعر شاعرۍ ته مو مخه کړې ده؟ څو کلنه وي چې شعر شاعرۍ دې پیل کړه؟
تقریبا یو کال چې مې شعر لیکل پیل کړي دي. دا مې راځي پر اوسه شعرونه لیکم، دا چې څومره وخت شاعر یم یا نه یم دا خو دوستان قضاوت کوي، خو دومره وخت کېږي چې شعر لیکم.
چا ډېره تشویق کولی شي ته کولی شي شعر ولیکي یا کولی شي آینده کې ښه شاعر شي؟
زما د کورنۍ غړي وو، زما هغه چې هغوی به تشویق کول، ځکه زما مور هم شاعر وه او زما نیکه هم شاعر وه. هغوی به همیشه ما به چې ماشومتوب کې به مې د نورو شاعرانو شعرونه دکلمه کول یا به مې لوستل، نو نیکه به مې په ډېره دې تشویق کول چې ته خپل هم دا استعداد لرې چې ته راتلونکي کې شاعر شې. نو همدا بیا وروسته م چې شعر ولیکم، اګر چې هغه وخت ما دا څه به مې چې لیکل هغه ته به مې د شعر هغه نه ورکړو، خو نیکه به مې د ډېر ډېره تشویق کول، مې وویل چې ته به راتلونکي ډېر ښه شعرونه ولیکې. او همدا د کورنۍ تشویق و په لومړي سر کې، وروسته بیا چې نورو استادانو سره مې خپل شعرونه شریک کړل، هغوی په ډېره تشویق کړم. مې هڅه وکړم په دې لار کې چې زه کولای شم
د دې مدن امینه جانې دا چې نومړی شعر مو څنګه لیکلی وو، دا چې اوس شعرونه مو څنګه دي باندې بروست خبرې وکړو. زموږ د نور قدرمن میلمانه هم وصل شوې دي، خغلی غوث نوری او شهید الله زواک، دوی هم را سره دي. نوری صاحب، که تاسو در شو تاسو راته وایئ، تاسو هم شاعر یاست، تاسو څنګه خپل شاعري پیل کړه؟ نوری صاحب زموږ غږ نوری سب که زموږ غږورې مهرباني. فکر کوم چې نوری صاحب د انټرنیټ ستونزه لري، د هغوی انټرنیټ سم کار نه کوي. ستونزه به حل شي، هغوی به بیرته راسره خبرونه کې وصل شي. ښاغلی زواک، تاسو به در شو، تاسو په خوست ولایت کې یاستئ، هلته خبریال هم یاست، د دې تر څنګ په فرهنګي فعالیتونو کې هم ونډه اخلئ. هلته د ځوانانو علاقه د شعر سره، د لیکوالۍ سره او په ټوله کې د فرهنګي فعالیتونو سره څنګه ده؟ که په دې اړه راته ووایئ.
بله، سلامونه سیال صاحب تاسو ته، د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته، او په سوشل میډیا کې چې څوک موږ په دغه خبرونه کې تعقیبوي هغوی ته هم سلامونه وایم. ډیره مننه. بله، په خوست کې د خلکو لیوالتیا، د خلکو هغه نزدیکت له شعر او شاعرۍ سره او د فرهنګي کارونو سره بیخي ډیر دی، او ډیر پاتې شوی دی خوست پر لحاظ کې دی مثلا هغه کې علمی برخه ده که نور داسې مسائل دي د دې ترڅنګ په فرهنګي موضوعاتو کې هم وروسته پاتې شوی نه دی ځوان شاعران او اوس وخت کې دغه ځوان رون آن دی او فرهنګ پال کوشش کوي چې فرهنګي مسایلو ته ډیره ترجیح ورکړي او ډیره ښه وځلیږي دلته دغه چاروم لکه مرغه چې په خوست کې دا فعالیتونه بیخي ښه دي او ګڼې مشاعرې جوړیږي دلته ګڼ لیکوالان لرو او ګڼ داسې پروګرامونه دایریږي چې په هغې کې شاعران ملګري راټولیږي په هغې کې د مثلا مشاعرې کېږي او د شیر له اړخه بیانو د دوی ترمنځ هغه د بیلابیلو موضوعاتو چوکاټ برابرېږي څو هغه بیا ښه تشریح هغه بحث بیا کراغه وروسته پیغږیږي نو په ټوله کې خوست په فرهنګي لحاظ او په خاص ډول دلته بیا د شیر او شاعرۍ حالت کې بیخي ډیر ښه دی او خلک پکې ډیر په شعر او شاعرۍ بوختي او فرهنګي کارونه
کوي. خغلی ځواک دا امر ته وای چې زیاتره په د افغانستان په کلیوالو سیمو کې موږ د سزین شاعران لرو چې هغه دغه ولسی شعرونه ډیر خوایي کاغلندې وي کاغه تلوریزی وي دوی په چاپی شکل باندې دغه شیان ساتي ک همداسي خله په خله یو نه بل ته پاتې کیږي. بلې از واکس اپس مفختنه موخیسه از واکس اپ که از مفختنه می پختنه موخیسه میره باندې
پختنه له انټرنټ کوم مختصر شک
از واکسه په انټرنټ هم ستونزې لري متاسفانه چې موږ د دوی غږ نه اورو. امینه جانې تاسو ته براشو تاسو راته وای چې تاسو کله چې شعر لیکل پیل کړل نومړنی شعر مو چې کله ولیکلو دا غې پاره راته وای چې هغه شعر مو تر اوسه ساتلی دی که نه؟
بلې هو فریده جانې ما زمونږ نومړنی شعر کتاب کې هم راغلی دی زمونږ هغه شعر ماته ډیر ګران شعر ځکه چې هغه کله چې ما لومړی شعر ولیکنو ډیر زړه نازړه وم چې دا به څنګه وي نو هغه وخت د یوه خپرونه وه چې کاروان صاحب کوربه و نو هغه سره مې شریکو ډېرې خواستو بیا مې هماغه شعر کتاب کې هم راغلی ده او هغه شعر مې ساتلی دی.
کلند را ته وای دغه شعر په اړه مو د څه په اړه مو لیکلی و موضوع یې څه و او څنګه شعر وکړه دغه په اړه را ته وای لږ سره؟
موضوع یې تقریبا د خلکو د ژوند د حالات په اړه و. دوه پیته مې را ته یاد چې لومړی باید داسې وم چې زه د خپلو ارمانو شاته ولاړه د حالاتو د لمبو شاته ولاړه او د سالو پیتکه چان د لیدلې د حیا د دنګ غرو شاته ولاړه دا یو شیر ټول نه تیار نه دی د دې ته د تیار
تاسو به سره وګورئ او مینه جانې نورې سه بیرته موږ سره وصل شوې ده. هله باندې هم شه دا زلي انټرنیټ سم کار وکي او موږ کول شو چې د دوی خبري ولرو. نورې سه تاسو راته وای تاسو هم شاعري استي شاعري مو څنګه پیل کړی ده؟ بله نوری صاحب زما غږ لري متاسفانه چې موږ د نوری صاحب غږ نه لرو او د دوی انټرنیټ ستونزه ده دوی موږ سره خبرونه کې نه شو وصل کېدلی. خیر هڅه وکړو چې نوری صاحب د ټلیفون د لار راوخلو چې موږ هغوی سره خبرې اترې ولرو. که ځواک صاحب را سره وي ځواک صاحب ته به ورشو. ځواک صاحب زما مخکې پوښتنه دا وه چې د افغانستان په زیاتره کلیوالو سیمو کې کله چې شاعران شعر وایي یا لنډۍ وایي یا څلوریزي دا زموږ په پښتنو کې ډېرې زیاتې دي. آیا دغه شعرونه په چاپي بڼه باندې شته لیکلې بڼې شته که یوازې داسې خوله په خوله پاتې دي؟
بلې ډېره زیاته مهمه پوښتنه مو وکړه سیال صاحب. په عموم کې ولسی ادبیات د وی ټولنې یا د یو ملت هغه مهمه بډای برخه شمیرل کیږي، لکه په پښتو ادب کې چې لنډۍ ډیر یادېږي. نه تنها موږ په ولسی ادب کې فقط لنډۍ لرو، بلکې نور صنعتونه هم شته، نور سینفونی هم لرو. بله، که څه هم په اخیرو کې کوشش شوی دی چې دغه برخې ته کتابي بڼه هم ورکړل شي، لنډۍ شوي او نورې برخې لکه څلوریزي او سروکي، دا ټول. خو یو مسله شته چې دې ته ډیر زړه څوک نه ښکي، ډیر څوک زړه ورته نه نیسي. هلته لوی علت دا دی چې د ولسي برخې کومه هغه چې دی هغه د ټولنې ګډ مال دی، یعنی ولسي مال یې بولو، یعنی په فردي لحاظ د یو چا په نوم دا مسایل نه راټولېږي. په دې خاطر هغه لیوالتیا هم کموي چې یو څوک په دې باندې کتاب چاپ کړي، د دې په کتاب مصارف په غاړه واخلي او یا یې هم ټولنې ته ورکړي. فکر مو کړي دا مسایل تر ډېره په شفاهي بڼه ډېر ښه پالل شوي دي، ډېر ښه پاتې شوي دي، نسل په نسل لاسې پاتې کیږي، دوره په دوره، یو نه بل ته بل نه بل ته. که کتابي بڼه ورکړل شوي هم ده، خو ډېره کمه ده او په نشت حساب غوندې ده.
ځواک سبدلته یو بل پوښتنه مطرح کیږي چې کله چې شاعران شاعري کوي یا لیکوالي کوي، دا یو فکری کار ده او ډیر زحمت ته اړتیا لري. د دې لیکل، د دې راټولول، څه فکر کوي چې که چېرته دوی سره مالی ملاتړ وشي، دوی به زړه ښه کړي دې کار ته چې دغه خپل شعرونه کوي یا که د بل چا شعرونه وي، که هغه ولسي ادبیات وي، هره برخه کې وي، دوی دا راټول کړي او د یو ولنی د یو هیواد د یو فرهنګ په توګه وساتي.
او bale د غیر اقتصادي برخې ډیره زیاته مهمه ده او ډیر بحث پکې دی شي چې ډیری شاعران موږ په ټولنه کې لرو. شخصن زه دغه سیملګری او ځوانان پیژنم په خوست کې چې دوی شیرونه د شیری ټولګې لپاره بالکل برابر دي او دوی غواړم چې کتاب چاپ کړي د خپل شعرونو. خو یو څه چې دوی شاته کړی دی، یو څه چې دوی ورته زړه نه خکې، هغه مسله د اقتصادي برخې ده. دوی وایي چې دومره پیسې زنه لرم یا دومره څما سره نشته چې ګواکې زه د پاغه باندې بیا کتاب چاپ کوم، هغه مصرف دي زه په غاړه واخلم. دوی دا خبره کوي که څوک داسې رامخ کې شي او چاویل چې مقصد زه د دې مصارف په غاړه اخلم، بالکل آماده یم چې دغه کتاب چاپ کوم. او په ټوله کې نه یوازې دغه څوک چې خپل شعر لیکي، خپل شعر چاپوي، بلکې هغه موارد چې ولسی برخه پکې راټوله ده، دې ته هر څوک زړه خکې. زه دا خسیب دوه درې ملګری پیژنم چې دوی په دې باندې ډیر کار کړی، خاص ډول په لنډۍ باندې، یعنی داسې کتاب د پاره چې 15,000 2,000 او 10,000 لنډۍ دوی راجمع کړې دي او هغه هم نوی دي هم پخوانی. دوی غواړي چې دې ته کتابي بڼه ورکړي. خو مسله دا ده چې اوس دوی سره دومره څه په لاس کې نشته چې د کتاب په بڼه ټولنې ته وړاندې کړي. دا مسله شته ده او دوی وایي که چیرې کې دا کار وش دوی سره چا همکاري وکړه، نو لیوالتیا لري چې کتاب چاپ شي او خلکو ته په کتابي بڼه دغه
موارد ورسی. مننه خغلی سواک، د ته بیرته راوګرځو چې حکومتونه په دې برخه کې څه کولای شي. د باندې بروست خبري وکړو. نوري صاحب د ټلیفون د کرخینه را سره وصل شوی دی. نوري صاحب، تاسو ته برا شو، تاسو راته وای د خپل شعر شاعری په اړه ولي شاعر شوی؟
ډیره مننه چېل صاحب، لمړی خو تاسو ته بیا د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خپل دې کې ټول بروغ جوړي. لومړی خو هغه د داړي کې د ستونزې تړاو باندې لتا چوله اوریدونکو بخښنه غواړو. شاعري تقریبا دوه اتیا کلونو کې، څلور اتیا کلونو کې، هغه وخت کې چې د ښوونځي دور وو، نو طبعا ښوونځی وو او هلته د ترانو ټیم وو. که څه هم چې شعر لیکل ما وروسته پیل کړل، لومړی ترانې ویل و چې موږ هغه د شعر د ترانې ټیم کې کله داخل شو، هغې وروسته د شعر ته مو مخه کړه. خو آغاز یې همدغه پیل د لیسې په ترانې ټیم کې د شاملېدون وروسته یو فکر او یو فیصله الهام له هماغه ځای نه و.
نوري صاحب الهام ته مو اشاره وکړه، زیاتره کسان چې غوی چې نوې ځوانان وي یا غواړي چې شعر او شاعرۍ ته راشي یا لیکوالۍ برخې ته ورشي، دغه د شعر او شاعرۍ په اړه یو فکر داده چې شعر یو ډول الهام ده او هر څوک نشي کولای چې شعر ولیکي. تاسو څه فکر کوئ چې آیا هر څوک د دې استعداد نه لري چې شعر ولیکي که څوک هڅه وکړي کولای شي؟
سیال سیب زما په نظر باندې څومره چې زما معلومات سره ما دغه د شاعرۍ د الهام او د ریاضت په پړاو باندې دا یو څه داسې لانجمنه غوندې مثلا دا تر ډېره پورې ځینې لوی شاعران زموږ د فرهنګ او د ادب د برخې سرلاري، هغوی ځینې وایي چې الهام دی، ځینې وایي چې شعر چې دی ریاضت دی. اوس مثلا که ووایو زمونږ استاد د خاوري ښه شاعر کاروان صاحب، هغوی وایي چې شعر ریاضت دی. او بیا که استاد فضل ولی ناګار او ځینې نورو شاعرانو ته راشو نو هغوی بیا الهام ګڼي، ځکه استاد یوه ورځ په خپلو هغه خاطرو کې ویلي د شعر په تړاو باندې چې زه ډېر کله شعر لیکم او د شعر په حالت کې چې کور ته ځم د کور لاره مې غلطه کړي. شیر خو که د ریاضت مسله کو نو ملنګ جان استاد یو ښه مثال دی چې هغه په اصطلاح یو ولسي شاعر وو، خو شعر یې ممکن ډېرو اورېدونکو لوستلی، دغه شاعري لوستلی. نو دغه مسله چې دی تقریبا بیخي داسې لازم او ملزوم ماته ښکاري په شریکه ده. ډېر داسې خلک دي ممکن چې هغوی په دغه برخه کې کتابي معلومات ونه لري خو اما شعر ولیکل شي د الهام تاثرات دي. خو اما ریاضت ورسره لازمي ذکر دی چې ولفت صاحب به ویل چې تاسو شعر لیکئ، څو ځلې ما چې کړي چې شعر مې لیکلی بیا بیا مې وران کړی دی، یعنی د دې نه د هغه د ریاضت مسله معلومیږي.
تاسو بیرته وګرځئ نوري صاحب، مینه جانې تاسو هم شاعره یاست، کله کله موږ د خبریالانم چې راپور لیکو یا داسې یو فیچر لیکو نو اړتیا وي چې په متن باندې څو څو ځلې غور وکړو، له هغې نه وروسته موږ کولای شو ښه متن ولیکو. خو په ټوله کې کله چې څوک لیکنه کوي په دوو حالتونو کې د چې یا به هغه ډېر خفه وي یا به ډېر خوشحاله وي، په دې وخت کې کله کله انسانان ښې لیکنې کوي. تاسو څه فکر کوئ چې شعر الهام ده که کولی شي په زامت یو سړی یو ښه متن برابر کړي، یو ښه شعر ولیکي؟
زما خپله تجربه خو دا ده چې بالهام هغه لومړی د شعر هغه لومړی بیت یا هغه بالهام خو زما تر اوسه یعنی نه دی لیکلی همیشه، که داسې وایي خو هر وخت به انسان چې کله ځینې وخت کوشش به کوي چې یو څه ولیکي، خو بالهام زه خپله شعر نه شم لیکلی. کله چې هغه لومړی د شعر هغه لومړی نقطه الهام شي بیا وروسته کولی شم شعر یعنی شعر تکمیل کړم خپله فکر ورباندې کوم. خو هغه بالهام شاید لوستلت هغه نه لرم چې تر اوسه مې شعر نه لیکلی دی، همیشه چې الهام راغلی دی هماغه وخت مې شعر لیکلی دی.
مننه مننه کور ودانه مننه جانې ژوندۍ اوسي. اغلی ځواک تاسو ته براشو، تاسو یادونه وکړه چې په خوست ولایت کې داسې ځوانان شته چې هغوی هڅه کوي چې د ولسي ادبیات راټول کړي، مثال مو هم ورکړو. دغلته په افغانستان کې که چېرته په مالي اړخ باندې حکومتونه مرسته وکړي یا ملګري دوستان مرسته وکړي، یو بل څه چې اړخ پاتې کېږي دا ده چې دغه کتابونه چې چاپ کېږي، ستاسې په نظر څومره افغانان څومره ځوانان آماده دي چې دا بیا مطالعه کړي؟
بله سیال صاحب، په ټوله کې اول چې یو څوک برازی شعر لیکي او هغوی بیا کتابی بڼې ته سپاري یا مثلا کتابی بڼه ورکوي، کوشش کوي چې دا شعرونه په یو نه یو شکل په ځینو نورو مواردو کې په ځینو نورو محافلو کې یا په ځایونو کې وړاندې کړي، دې خاطر چې د شعر نه باید هغه اوریدون کې لاوله متاثرې. دا شاعران ما نه دي لیدلي چې دوی موږ بيخي اوریدلی نه، دوی دی کتاب چاپ کی او بیا دی هغه ډیر خرڅ کړل شي یا دی هغه یو څوک واخلي د لوستنې لپاره. کله چې په ټولنه کې د لوستنې روحیه قوي شو بیا په خاص ډول د شعر او شاعرۍ هغه د نورې مطالعې برخې وري خو نو بیا دلته دواړه کار کوي، هم شاعران هڅې کوي چې کتابونه چاپ کی او هم د دې ترڅنګ نور کسان کوشش کوي چې دغه ولسی سینفونه راټول کړي او د کتاب په بڼه خپره کړي. د ولسی برخه کې خود هر چا لیوالتیا شته، مثلا دوی غواړي چې لنډۍ باید ډېری ووایي، لنډۍ باید ډېری زده وي، او دا هیڅ له ډېرو کسانو سره شته دی. نو دوی مجبور دی چې د لنډۍ یو رقم ته کتاب باید ولري، کاغني باید له نورو لارو استفاده وکړي لکه سوشل میډیا. خو په سوشل میډیا کې بیا حالت پاشلې غوندي، په منظم شکل دای نشي کولای شي لنډۍ دې زده شي، لنډۍ دې ولولي، یا نور مثلا لکه سروکی. اوس د سروکو به نوم ډیر کم خلک اوریدل، یا شاید موږ وایو چې سروکی، خو ډیر کسان په دې باندې پوه نه دي دا سروکی کوم دی او څه رقم ته موږ زده کولای شو. که دا برخه راټول شي نو هر څوک لیوالتیا لري، اول ځل لیوالتیا لرم، بیا بل بیا بل بیا بل مثلا دغه کتابونه واخلي او ویل ولي. خبره دا د شیرونو شو ورستیو کې یو څو کتابونه په خوست کې چاپ شول، دا د شیرونو، یعنی په ډیره کمه موده کې هغه زر ټوکه کتاب و دوام چاپ ته خبر لاړ. یعنی په دې معنی چې دلته د هغه شاعرانو چې په ټولنه کې ځای موندلی او دوی ډیر ښه شعر لیکي، دا چې ښه شعر څه رقم د هغه بیا لوستونکي ته معلومات کیږي او هغه قضاوت بیا لوستونکي کولی شي کله چې د ده شعر اوري، د ده شعر مطالعه کوي، پوهیږي او هڅیږي نور ملګرو ته هم دا دعوت ورکوي چې لانه ډیر ښه شاعر دی، کتاب یې راغلی، که غواړي ترلاسه کړي نو کولی شي راوینیسي او مطالعه یې کوي. یعنی دا برخه پکې ډیره زیاته مهمه ده. په ډیر لنډ وخت کې هغه کتابونه چې خرڅول بیرته بل چاپ راځي او هغه نیمایي په ډیرو کم ورځو کې پلورل کیږي یا خرڅیږي.
ځواک صاحب، دلته یو پښتنه مطرح کیږي، تاسو د شاعرانو یادونه وکړه، غوی چې ښه شعرونه لیکي یا په ټولنه کې مطرح شاعران وي، خو هغه شاعران یا هغه ځوانان چې نوي دغه برخه ته راځي او څوک یې لا نه پیژني او دغه نمړې ګڼوي، څه فکر کوي چې هغه کومه لار چارو باندې مخته لاړ شي چې په ټولنه کې دغه کتابونه خلک مطالعه کړي په ځانګړي ډول ځوانان؟
بله، ما مخکې خبرو کې لږه اشاره وکړه چې نوی شاعران چې راځي حداقل هغوی په یو نه یو شکل باید ټولنې ته ځان وښایي چې زه شاعر یم او زه دا رقم ته شعر لیکم. دوی باید مشاعرو کې ګډونو کې او ګډونې کړي. زه یو مثال درکوم، د خوست د سیمې یو ځوان شاعر و، خدای دې وسوبه کې په تیر کال، البته دوه کاله وړاندې، دای و مړ او څو ورځې مخکې د دویم تلین مراسم په خوست کې ونیول شول. دا غي په ژوندونه کتاب چاپ نشو، خو ولې په ټولنه کې دومره ژور ځای نیولای و چې نور ملګری و هڅې د لاو د دې شیرونه را سره منظم کړل او کتاب چاپ کړ. یعنی دا فکتور باید خپل شاعرانو سره یې، خو څو مسلې شته، هم باید فیسبوک کې ډیر ښه شاعري دی وکړي، هم باید رسنیو سره دوی د نږدې پاتې کېدو له امله دا کار کوي شي، او هم دوی باید په مشاعرو کې وخت نا وخت برخه واخلي، ځکه مشاعري دلته بیا ډیری کیږي. یو مشاعره نه ده، یو مشاعرې ته بلې مشاعرې ته، او دلته بیا شاعران ډیر سره دعوتیږي، راغونډیږي، مشاعرې ته بندي هم د دوی لپاره. یعنی که زه ورځم، زه شاعر نه یم خو زه غواړم چې دوی باید واورم، یعنی دوی چې کله په دې مشاعره کې شعر وایي په ما باندې تاثیر کوي، زه پنځو نورو کسانو ته وایم چې دا ډیر ښه شعر لیکي، بیا زه ورځم مشوره مور کوم چې ته ډیر ښه شعر لیکي، که شعرونه داسې منظم غوندي کې او د کتاب بڼه ورکې، دا یو رقم ته روحیه اخلي. بل اخره مجبوری کې نیم کال ورسته، دوه میاشتې ورسته، کال ورسته، دوی به بیرته هغه ته د کتاب بڼه ورکې، کتاب هم چپیږي او کتاب په شعرونه په کتاب کې راځي.
مننه مننه کوروان، بیرته براو ګرځو. نوري صاحب، تاسو برا شو، تاسو په ننګرهار کې استي، هلته راته د ځوانانو د مشاعرو او د غوې د راټولیدنو په اړه وی، هلته شعر او شاعري لیکوالي په ځوانانو کې څومره وده کړې ده؟ بلې نوري صاحب، اوري
او
میرا باندې اور
اوس خو تقریبا په دغه وروستیو وختونو کې کسان چې ټول هیوادوال په دې باندې خبر دي چې هغه د چا خبره د نظام د تغییر سره، د بدلون سره طبعا په ټولو برخو باندې تاثیرات و، فرهنګي فعالیتونو باندې، په ټوله کې په شاعرانو باندې او په لیکوالانو باندې هغه چې نسبت له نورو وګړو سره فیصله یو څه توپیر لري. زه خو ډېر کله نازکه خلک بولم، شاعران چې دوی نازکه دي او ناسته او فیصله لکه ډېر محبت ته او ډېر تشویق ته اړتیا لري. نو دوی باندې تبا نیو څه تاثیرات و لمړیو کې اوس فعالیتونه گزاره کوي دسې ډېر د څه خبره د ډېر اسپاینې ولم نه دي ځکه ډېری داسې بهیرونه و چې هغه وړاندې و اوس د ځینو ممکن چې ډېری د داسې ستونزو له امله شوي چې هغه په اصطلاح بېکاري غربت وي ځکه بهیر هم چې ته شلایي مثلا یا مشاعره هم چې کوي هغه طبعا امکاناتو ته اړتیا ده په ټوله کې په اوس کې که څه هم چې کم کم بهیرونه شته دی فعالیتونه شته دی خو یو څه کم رنګه ښکاري د تیر په چیر باندې یو څه ضعیف ښکاري. هیله دا ده چې راتلونکي کې دغه برخه لکه څنګه چې ننګرهار هغه د ادب او د فرهنګ زانګو ګڼل کېږي په هماغه لحاظ باندې دلته ځوانان بیا یو ډول ساه واخلي او هغه خپل کارونو ته خپل فعالیتونو ته په اصطلاح بیرته تشویق شي سوق شي او دوی دغه کارونه فرهنګي فعالیتونه بیرته منظم شي.
نوري صاحب دلته یو بل پوښتنه م کوم په ننګرهار کې په ټوله کې د تغیراتو نوړاندې د سیاسي تغیراتو نوړاندې د خوند حضور څنګه وو او لاغې نه راورسته دغه حضور دوی څنګه شوی دام د نورو ځوانانو په سر کم رنګ شوی کنه ځکه نن د پروګرام ته چې موږ خوند او شاعرانو په سر ګرځیدلو لیکوالو په سر ګرځیدلو یو مم پیدا نه کړه او بل اخره فنا جان مو په ډیره مشکلاتو سره پیدا کړه. تاسو وایئ په ننګرهار کې دغه وضعیت د خوند څنګه ده؟
که څه هم چې فکر کوم پر موږ او تاسو سربېره ټول هیوادوال د خویندو تړاو باندې له یو عام وضعیت نه خبرابی لري خبر دي مغه خویند چې هغوی په اصطلاح اومه اتم او نهم یا دولسم ښوونځي ته نشي تللی یا زده کړو ته نشي تللی یا پوهنتون ته مثلا لا اجازه نه ده ورکړل شوې یو څه محدودیتونه دي د هغې له امله نو تاسو فکر کوئ چې هغوی به یو بهیر ته یا یوې مشاعرې ته څنګه پرېښودل شي څنګه بلاړ شي؟ رسنۍ چې مخکې تر ډېره پورې زموږ پکې خویندې دي هغه رسنۍ چې شته دی فکر نه کوم چې اوس پکې زموږ د دغې برخې لیکوالان او شاعران خویندې هلته لاړ شي او لدی وړاندې خو ولوی مشاعره چې هغه بدل تکیدل هغه تاسو خبرې ستې چې نارنج ګول هغه کې به ډېرې زمونږ خويندې وی هغه کې برخه اخیستل شیرونه به خو تیر کال یعنی مو سوډان دی هغه لاغه ورځ جمهوریت ورسره چې کوم مشاعره تر سره شو هغه مغه کې بیا داسې سکونه لري درسول چې هغه د خويندو په نمایندګۍ داسې وسو وایي نو د خویندو تړاو باندې د غوی فعالیتونه کشتم دي ممکن تر کور او یا مثلا تر خپلوانو پورې محدود دي دغه چې رسنیس کولی او مثلا دغه چې نور خلک واوري نور خلک ترنه تاثیر واخلي او اسلامي دي او فرهنګي فعالیت په توګه باندې یا د یو بهیر په توګه باندې خلکو ته د نمونې یا د بیلګې په ډول باندې وخایو وړاندې کو نشته دي.
مننه نوري صاحب کورودان بیرته به تاسو سره وګرځو. فنا جانې تاسو ته براشو تاسو ته د خپل شيري ټولګو پاړه وای چې تر اوسه مو څومره شيري ټولګي چاپ شوي دي چا مو ملاتړ کړی په مالی برخه کې چې دا شيري ټولګي مو چاپ کړی؟ مننه
ما تر اوسه یو شيري ټولګه چاپ ده چې د توبا تر سیر لاندې نومیږي تقریبا درې کاله مخکې چاپ شوی او بل کتاب مې نه ده چاپ کړی او دا کتاب می چاپ پلار می مازی لگست می پلار شخصی لگست می چاپ کرده
او په دې اړه کړه ته وای چې څنګه کله چې دا کتاب چاپ شو د ټولنې بیرته عکس لمال څنګه و ملګرو دوستانو یا د فرهنګیانو تشویق کړی نه کړی د دې خوانه کم څه عکس لمال او خودل شو کنه؟
او بالکل ډیر زیات ځکه مخکې لدې چې زه کتاب چاپ کړم ما ډېر شعرونه نه خپاره کړي یعنې زه داسې یو مشهوره شاعره نه وم رسنۍ کې مې هم ډېر شعرونه نه خپاره شوي کوم اخبار پکې چاپ شوي نو کتاب مې چې کله چاپ شو کوم استادانو یا کوم رسنۍ ته مې چې هغه څه ډېرې خوښ کړو تېر کال د روژې میاشت کې د زری کړکی جایزه سکیم هغه پروګرامونه استاد منل دي بیا زما کتاب ته د زری کړکی جایزه ورکړم چې دا زما لپاره نوې ویاړ و. هغه زما همره تمه نه وه لکه څومره چې زما کتاب وستایل شو په ټولنه کې هر چا چې ولوست ډېرې خوښ کړ.
مننه
منندوی ملکونو د سبنه
مننه کور ودان بیرته براو ګرځو. اغلی ځواک تاسو ته برا شو. تاسو مخکې اشاره وکړه چې په خوست کې ځوانان او لیکوالان ډیر د ته خوشحالیږي چې دغوی دغه شیری ټولګي چې د یکم ولسی ادبیا چې راټولې دا چاپ شي که څه هم د یو هیواد هغه ټوله فرهنګي پانګه هم دا وي چې د دوی نه چاپ شوي آثار پاتې شي، خو په ټوله کې که په دې باندې خبرې وکړو چې حکومتونه د ځوانانو په فرهنګي روزنه کې څه رول لري، سربیره پر دې چې دغوی نه مالی ملاتړ وکړي، نور کوم برخو کې باید حکومتونه پام وکړي ځوانان وروزي؟
بله سیال صاحب، ډیره یو مهمه پوښتنه مو وکړه. فقط به فرهنګي برخه په دې کې نه راټوله، فقط به شعر او شاعري په دې کې نه راټوله چې حکومتونه دي د ځوانانو او یا هم پټوله کې د رون آندو ملاتړ او حمایت وکړي. ډېری ګڼې برخې نور هم دي، خو لږ به په دې فرهنګي مسایلو باندې تم شو. حکومتونه یا هم ځایي مسؤلین، لکه مثلا زه اوس د ځایي مسؤلین خبره څه کوم چې د هر ولایت کسان باید هلته د ځایي ادارې لخوا ملاتړ غوندې شي، د دوی د دا رقم ته پروګرامونو مخه باید ونه نیول شي. لکه ځینې وخت داسې کنه کنه چې ته مشاعره کوي مخکې نه مخکې تاسو نه اجنډا واړی شي، ښه چې مشاعره کې اجنډا هم څه ده، څه رقم ته شاعران تاسو راغواړئ، په دې کې مشري ته چا په لاس کې ده، دا مسایل شته کنه چې دا یو رقم ته بیا هغه نهیلي هم رامنځته کوي، او په ټوله کې د شاعرانو او یا د فرهنګپالو کسانو هغه مایوسي زیاتوي چې بیا یو څه فاصله هم رامنځته کیږي او دې برخې سره یو څه وټن رامنځته کیږي. هم باید مالی ملاتړ شته، هم د دې ترڅنګ دوی باید لږ په دې حصہ کې تشویق کړل شي، هغه معنوي تشویق دی او دوی معنوي تشویق ته ډیر اړتیا لري. ځکه مثلا یو مشاعره د خوست کې مشاهده کیږي، دا د چنار کلنۍ مشاعره، دې ته نه یوازې د خوست خلک بل نه یوازې د افغانستان خلک بلکې د کوزې پښتونخوا خلک هم راځي، او دودیزه مشاعره ده، کلنۍ مشاعره ده، ډیر کسان پکې شته. هدف دا دی چې یعنی یو رقم ته دا مشاعره باید په ځنی لحاظ څو فردونو ته پرې نه ښودل شي، دلته باید حمایوي برخه کې حکومتي لوری راشي، د دې مصارف باید په غاړه واخلي، ځکه دا یو دوه کسانو د کار د وسې د کار نه دی. مثلا دې برخه کې د دوی هغه شتوالی دا معنا ورکي یا دا تعریفوي چې ګواکې دوی په دې برخه کې څومره لیوالتیا شته، دا خپل نور شاعران دي سره هڅیږي چې موږ چې دومره پراخ ملاتړ لرو په هر حصہ کې، موږ نور هم دغه کارونو ته لا مخه کوي شو، او دغه کارونو کې موږ ته لا هم اسنۍ رامنځته کړی شي. په کول کې په کار دا ده چې هر برخه چې دوی پکې ستونزه لري باید اولیت ورکړل شي، او باید په واخ سره ورته رسیدګي وکړی شي. که مثلا لکه بي غوري هم کیږي، شاید ځینې ناهیلۍ رامنځته کی، کله کوم داسې حکومتي لورې ځان شاته نیسي کېدای شي چې دوی له دغه رقم ته پروګرامونو نه پوښا شي، او دا به بیا یو لوی تشوي یو ځای به په فرهنګي برخه کې په ټوله کې د بهیرونو په جریان کې، او که کیږي د دوی ملاتړ دی په داسې شکل هم وشي لکه مخکې دغه سی ادبیاتو برخه نه لګي خبرې وکړي، یا د ولسی مال باندې د دې راټولیدنه کې که حکومتي لوري داسې کوشش وکړي چې یو څو کسان مشخص په دغه برخه کې تشویق کړي او دا راټول کړي، دا به هم په ځایي کچه ډیر ښه کار شوی، هم به په ملي کچه یو ډیر ښه پنځونه وشي، یا ډیر ښه خوځښت به رامنځته شوی. شاید دا یو ډیر ښه پیغام د نورو ولایتونو او د نورو سیمو د پاره هم چې پاغي کې دا کارونه یو څه پناشته او پټاپه ودرېدلی.
بیرته براو ګرځو خغلې وخت تاسو ته. نوري صاحب، که تاسو راته وایي په ټوله کې تاسو شاعري است، د خپل هغه آثارو په اړه ته وایي چې څومره شعري ټولګي مو چاپ شوې دي، د دې ترڅنګ دا پوښتنه هم راته ځواب کړئ چې تاسو شعر لیکئ، شاعری کوئ، وسره پڅن کې حتمن کې د شي لیکوالي هم وکړئ، څه ګټه مو په مالی لحاظ باندې لدغه مسلک نه یا دغه هنر نه چې تاسو لري ترلاسه کړی ده؟
بله، لومړی خو دا غږ ټول کو پټلا وې دوه ما لومړی شیری ټول غوځ ما چې هغه د زړه کتابو او دوه مې بیا لاسمانه تر افغانه ناتونو ترانی وی او درې مې بیا زری کړ کې چې وس چاپ شوې دي څو وخت وړاندې دا د خونځو د پاره بيخي ځانګړې ده چې تر ډېره زموږ د خون کې کتاب او قلم پټړاو په دې تړاو کې ډېر ترانی دي د وطن مې اوسې دي البته له وطن سره د مين خاطر باندې کمی شاعری پټول کې یا لیکوالۍ پټول کې ګټا سرکومه زما په نظر باندې تر ټولو ښه ګټه تر ټولو لویه ګټه به د انسان لپاره معنویات وي. معنویات هغه ګټه ده چې انسان ته ام شهرت ورکوي، انسان ته ام عزت ورکوي، انسان ته ام په ټولنه کې یو ډول محبوبیت پر خلکو باندې د ګرانښت قوه ورکوي. شاعری زما لپاره، شاعری لیکوالۍ او پېښلات دغه برخې زما لپاره دا ګټه کړې ده چې زه له ډېرو خلکو سره د کېناستو مجبوره کړې ما او زه له داسې خلکو سره د پېښلات اړیکې او د ارتباط او له هغوی سره د پېښلات مسؤلیتونو د شریکولو وړاندې کولو پتړاو ملګری کړای مچې ممکن هغه ما په ډیرو پیسو په ډیرو شانو باندې نه به ترلاسه کړي. نو هغه د مادیاتو مسله خو زموږ په هیواد کې اسن چندان ډیر لسی برابر نه ده، خو دغه برخه کې کسو کوی چې زه د لیکوالي وکم او زه د شاعري وکم او زه د یو څه هغه کمانو ممکن چې ډیر صحیح نه وي. یو زمونږ استاد یې هغه د زنو شاعرانو مسله ده ممکن چې فرمایشي شاعري چې د یو چا لپاره یو شعر ولیکي او ډېر کم مادیات پرې ترلاسه شي، یا زمونږ ځینې هنرمندان دي چې هغوی مثلا چاته یو هغه د پیسو په بدل کې وایي، خو هغه چا خبر داسې مادیات او داسې مادي همکاري نه ده چې هغه دې
اومادیت کې حساب شي. یعنی نوري صاحب په ټوله کې تاسو د خبرو هدف دا ده چې چرته یو شاعر غواړي چې ښه شاعر وسی او د خلکو غږ وسی، نو هغه د دې ترڅنګ چې شاعري کوي باید په مالی لحاظ باندې کې هغه غواړي چې خپل ځان او خپل کورنۍ مالی ملاتړ کې هغه باید حتمن ورسره پڅنګ کې بل کار هم ولري.
بله، ډیر کله زه خپل مرګونو ته وایم که تاسو مشیر دې لپاره وایي چې پیسې لا تاسو دې پیسې پرې وګټئ، یا مثلا تاسو لیکوالي په دې خاطر کوئ چې تاسو دې پیسې پرې وګټئ، دا یو ډول اشتباه ده. کسب او کار تر ډیره هغه څه دي چې ممکن زموږ د یو د انجینرۍ سبا وخت البته په اوسنیو حالاتو کې د یو انجینرۍ پوهنځي له فارغ څخه هم ورته اړتیا لیدل کېږي چې هغه باید یو کسب زده کړي. نو شاعري او لیکوالي خو بیا په همدغه لحاظ باندې بلې دا د مادیاتو لپاره لوستل او د مادیاتو غټه توقع لیکوالۍ او شاعرۍ کول فکر کوم ځان په نظر باندې یو ډول اشتباه وي.
ډېره مننه نوري صاحب کورموادان. امینه جانې تاسو ته برا شو، تاسو هم شاعري کوي لیکوالي کوي. نوري صاحب ویل چې د دینه د پیسو یا د چته په مالی لحاظ باندې یو څه د لیکوالۍ یا شاعرۍ نه ترلاسه کې باید د ته مو نه لرو، تاسو څه فکر کوئ چې دغه خبره چې نوري صاحب کوي دا سمه ده او که ورسره موافق یاست غواړئ چې دغه لارې ته ادامه ورکړي، غواړئ چې آینده کې نور هم دغه خپل شاعري لا پراخه کړي؟
بالکل، زه د نوري صاحب خبرې تاییدوم، ځکه چې هنر باید په دې موخه ونه پالل شي چې هغه انسان مادي ګټې ترلاسه کړي، دا هغه معنوي ګټې تر هڅو غوره او بهتره دي چې انسان خپل هنر باید له زړه په مینه وپالي، له زړه یې وپالي. کوم دا هدفونه لري چې زه د دغه څه لیکم باید ما زه د پیسې تر لاسه کوم یا د کومه دي خو او دا چې بیا خپل یو موقع برابرۍ یا د هنر سټایل کیږي تاسو یو ګټه تر رسیدي هغه باغه ګټه ځکه څه کال د استاد جنید یو سیالي وه چې هغې کې به شاعرانو غوره شاعرانو ته نارینه او ښځینه وو ته نقدي جایزې ټاکلې وې که دغسې یو هغه د هغو جایزو هغه معنوي هغه ډېر مهم دی معنوي ارزښت یې ډېر لوړ دی خو دغسې هغه کوي خو دا به غورې او که نه چې نه یم هنر همدغه معنوي ګټې انسان د تر هر څه بهتره او غوره دي او زم چې شاعري کوم دا زما یو خاص مینه ده یو هغه د زما چې ژوند دي باید تر څو زما ژوند دي باید شاعري وي
ډېره مدنه تاسو بېرته راوګرځو ستاسو د شعر یوه نمونه به هم له تاسو واورو ښاغلی ځواک تاسې ته به راشو زموږ دوه په وښنې سره دوه شاعرانو یادونه وکړه چې دوی شعر دې لپاره وایي چې د دوی خپله پکې آرامه دي او دا یو معنوي ګټه د دوی لپاره نه مالي که چېرته په یوه ټولنه کې یوازې موږ په شاعري او لیکوالي په دې ورټوله کړو چې یو شاعر لیکوال دې د معنوياتو لپاره یوازې شعر او شاعري وکړي سره له دې چې دا یو ستونزمن کار دی او فکري کار دی وخت غواړي چې یو شاعر کینی یو لیکوال کینی لیکوالي وکړي یا شاعري وکړي دا وخت غواړي یا دا چې ته ولسی ادبیات راټول کیږي چې شعري ټولګې چاپکیه په ټوله کې د یو ټولنې تاریخ ژوندۍ وساتي پر لحاظ باندې که چیرې د مالی ملاتړ د دوی ونشي او دوی سره مرسته ونشي او یوازې په مانویاتو باندې تکا وشي څه فکر کوي چې لیکوالي او شاعري باندې ولري؟
بله ډیر ښه سوال مو وکړ سیال صاحب. دا ډیره زیاته مهمه خبره ده چې شاعر نه تنها شاعر به وخایي بلکې که فکر مکړی په ټولنه کې داسې ډیری نوري طبقې هم لرو چې هغه نه پښتنه کوي چې مثلا هغه کار خو چې ته پکې ځان مصرفې په دې کې لګیې ځان ډیر سړکې او مادیات دومره نه یې هغه دا خبره ډیره کوي چې زما د پاره مادیات دومره مهمه اولیت نه لري زما د پاره دا ډیره زیاته مهمه ده چې زه په ټولنه په مانوي لحاظ ځان ومنم په ټولنه کې په مانوي لحاظ ژوند یم که په مادیاتو څوک ژوندي دا غي هغه وی عمر ډیر کم یو خو په مانویاتو دا غوی ویلي عمر بیا ډیر وګ دی هم دغه شاعری هم در واخله او نور هنرونه هم در واخله خو د دې یو फायदा نه ده لکه مثلا شاعرانو ویلي دوړ ملمنو چې موږ شعر لیکو او هدف هم دا دی چې موږ باید په ټولنه کې خپل هغه ارزښت وساتو په هغه هنري لحاظ په مانوي لحاظ موږ د پیسو ډیر اغنی یو تګینی یو خو یو بل غټی رسیږي دا د شی مثلا کدی کتاب چاپی باغی کی دومره پیسې شاید راټول نشي دومره پیسې ورته جمع نشي خو خیر شاید بیا هم کم نس کم دوی ته هغه دومره پاتې شي چې دوی گزاره پیو شي کټول کتابونه خرڅ نشول خو بیا هم توان وکړي دا بل مهمه موضوع ده هغه شاعران چې دوی غواړي ټولنې ته تصور کی هغه بیا د دې په قصه کې ډیر نه دي چې زه د 2 روپۍ وګټم هغه وایي چې هداقل زما دا کړی کار هداقل زما دا کمال او زما دا فعالیت او دا څه چې زه تولیدوم دا به ټولنې ته ورسیږي که په هر لحاظ کې زما ته کما د پاره ګټه کوله او که زما د پاره ګټه نه کوله خو هغه د ګټي توپیر بیا وشو چې مثلا دوی پکې مانوي برخه را مخ کړه نو ما په دې باندې لګي مخکم خبرې وکړې چې هغه شاعران چې دوی کتاب نه دی چاپ کړی ولې وسم په ټولنه کې ډیر خنوم لري او دوی داسې نه دي چې شاعران یې ستړي دي داسې نه دوی چې موږ نور شاعري نه کوو یا موږ نور لیکل نه کوو هغه کا نظم دی کنه سر دی دوی ستړي شوی نه دي دوی لا هم لګي دي خدا شي دغه پیسې ورسره نشته کوشش کوي چې پیسې پیدا کړي هم ژوند پیو کې هم باید دغه څه چې دوی لیکلي هغه پچاپ کی دا چې څومره مقی ورته پیدا کیږي څومره مقی نه پیدا کیږي هغه به له خبره ده خو تمویل ډیر مهم دی او هر چا چې د دوی ملاتړ وکړي دوه کار به شوي هم به د دوی نوم په کتابي باندې او هم به د دوی آثار په کتابي باندې راغلي وي او هم به دوی یو څه مثلا هغه نوم نورم په ټولنه کې پخ کړي چې دا ډیره زیاته مهمه ده او هر چا که دا کار کوي دا به ډیر ښه اقدام وي.
ډېر مننه از واکساب کور ودان تاسو بیرته راوګرځو رستي خبرې به مهم وورو. خو نوري صاحب ته ورشو. نوري صاحب که تاسو راته وایي چې اساس پاند کچرته منوي لحاظ سربېره مالی ملاتړ د لیکوالانو شاعرانو یا ټولو هغه کسان چې په دې برخه کې کار کوي ونشي په افغانستان کې داسې یو هیواد کې چې ټول وګړي مالی ملاتړ ته اړتیا لري، څه فکر کوئ چې دغه برخه به راتلونکی ولري؟
بلې، ما پیل کې یادونه وکړه چې د فرهنګي کارونو د پېښلا د کمزورتیا لامل یا مثلا د بهیرونو پېښلا پټه پد درېدو یو لامل غربت ده، بیکاری ده. شاعر ایواز دانه چې شعر لیکي ورسره څنګه خوراک او څښاک او کورنۍ د کورنۍ نور غړي لري چې اوی د پاره باید کار وکړي، پیسې پیدا کړي. که چېرته موږ شاعر یوازې شاعري ته پرېږدو یا بل کار نه لري، یا مثلا یوازې بهیر ته پرېږدو، یا مثلا یوازې لیکوالي ور باندې کوو، نو طبعا هغه د مادیاتو برخه به له موږ پاتې. ډېر شاعران زه اوس هم پېژنم چې دا زموږ د ننګرهار نه پېژنم چې ډېر ښه شعر لیکي، خو اما اوس په ګاونډیو هیوادونو کې هلته د خښ په مزدوري کوي، هلته مثلا نور داسې کارونه کوي چې هغه د یو ښه لیکوال دپاره، د یو ښه شاعر دپاره ممکن چې د ده د فکر سره ممکن جوړ نه وي، د ده د مزاج سره جوړ نه وي، د ده د طبیعت سره جوړ نه وي. او بیا له شاعر سره مرسته یوازې دام نه ده چې سړی دې نغدي پیسې راوخلي یو شاعر ته دې ورکړي، لکه څنګه چې ځواک صاحب یادونه وکړه، د شاعر شعرونه راټولول، د شاعر لپاره دغه د شعرونو چاپ کول، هغه ته د کتاب د چاپ مصرف ورکول، دا ټول له شاعر سره کومک ده، مرسته ده. نو خلاصه دا چې کچیرته شاعر ونه نازول شي، کچیرته شاعر تشویق نشي، کچیرته شاعر ونه هڅیږي دغه قدردانۍ ونه شي، طبعاً موږ به بې کتابه کیږو، طبعاً موږ به بې مشاعري کیږو، طبعاً موږ به بې بهیو فرهنګي فعالیتونه به زمونږ خامخا د چا خبره بېرته په شاتګ وي.
ډېر مننه نوري صاحب کور مودان، موږ به بیرته ستاسو وروستۍ خبرې هم راواخلو. اوس به امینه جانې ته ورشو. امینه جانې، که تاسو راته د خپل شعر یوه نمونه په دې وروستیو شېبو کې وړاندې کړئ چې ستاسو دا شعر واورو. ډېره مننه فریده جانې.
یو نظم دی، زبردست تاسو ته وړاندې کوم، هیله ده د خوښې وړ مو ګرځي.
خزان کړکۍ یا زړګیا ته پوهېږي موده کیږي نړېدلې مې د هیلو دنګ برجونه، خاورې مې دي ګل امیدونه، مستانه احساس مې شنه لخړه شوی، هدیرې یم دننه ښایستونه ارزښتونه مې بایللي. د خزان کړکۍ کې ناسته د پیکې ګل مې رژېږي، د ټیکري پیڅکه مې نیمه ده خوړلې، په ژړا مې دي رانجل سترګوړي، ګلابي شونډو مې تور پسرې نیولي، شوم د منې شیرینګړه پاڼه، د لمنې سپین پاولې مې زنګ وهلي، تر وو اوښکو مې تتر راشړولی، مړوندو کې مې بنګړي ګونګې شوي، د نغمو مهینې غاړې چارې بلي، سندر بولې مرغکۍ دې بورې شوي، ماشومانې ترانې وروژلې. توبه خدایا مسلمانو، کافر کانی کړي دروازې د خوانتیو دي تړلې، ته جنت پستین لارې تو زخونه دي کرلې، خدا نه پریږدم چې بیا دې په تیارو کې شم ورکا، خدا نه پریږدم چې بیا دې په تیارو کې شم ورکا، یاد جهل یاد جبر په وهمو کې شم ورکه کاغدي کچړي وي کدو زخ وي کلم بی وي تر رڼا ځان رسومه زما عشق مقدسه زه تر تا ځان رسومه ته باور را باندې وکړه او تاوده لاسونه را کړه ته باور را باندې وکړه او تاوده لاسونه را کړه یوه ورځ به مې نری ګوتې تنه درته ډالۍ کړي یوه ورځ به مې نری ګوتې رڼا درته ډالۍ کړي دا لمنه د مریم به مې عیسا درته ډالۍ کړي دا لمنه د مریم به مې عیسا درته ډالۍ کړي
تاسینه ودانه کور مودان ژوندې وسی اخه غلی زواک بلند کې خپل روسي خبرې مو راتوي چې خبري ټول هغه لیکوالانو شاعرانو ته چې غوي په افغانستان کې د اوس مالم کار کوي څه دي ډیر لندې
bale ze land waya ma shairi di wo palal shi likwali di dawamo ki aw دا د نو دريږي په دینو مسایلو په سديدان نه تړي کیږي خیر کې اقتصادي مسایل شته یا غربت یا فقر دا زیاتیږي خدای دې دومره تاثیر من نه غورځي چې د دوی په لیکوالۍ نه په منفي اړخ کې اغیز وکړي د دوی په شاعرۍ نه په منفي اړخ کې اغیز وکړي یعنی په دې معنی چې دوی د بیا شیر پرېږدي او دا امکان نه لري یعنی دا به ډیره استثنایی خبرې چې د دوی شاعری د پټه په ودرېږي خبره دا ده چې دا مسایل کپو دوی باندې بیا ډیر غیزمنتوب غورځي نو شاید دوی بیا لک خفه غوندې کې او دوی دې برخه ته یو څه بیا داسې شاغوندې کې خدا کار دی نه کې یو پټولنه کې د فرنګي بهیرونو هم زیات شي او حکومتي ملاتړ او حکومتي هغه اغدیم دوی سری همکاری دیم دوی سری په ټوله کې د ملګرو ترمنځ نزدېکټ او مشایری ډیری دا بزما خبري سو موږ خب اغه فرنګي بهیرونه مخته یوسو او دا برخه موږ بیا ورکی دوه تنین ورکړی په ټوله کې موږ نه بیا چی پټه پونه درې
مننه مننه نوري صاحب ساس نه به هم ساس رستي خبري وورو نوري صاحب وري نوری صاحب ستاسو رستی خبرې به ولرو مهرباني
ها زما غږ خوشې شو
او مهرباني وکړئ په لاندو کې
شاعران نازک خلک دي ما وران دي ویل چې د ناز او د محبت خلک دي دوی باید و نه زغل شي وخت ورکړ شي او آزاد دي خودل شي په ډلو ټپلو پورې مونږ تلل شي او دوی لا تشویق شي لا وهڅيږي ترڅو زموږ اساسي فرهنګي او ټولنه کې ابدي برخه لا غني شي او په دغه برخه کې لا خه ترټولو مسلکی کار وشي
ډیره مننه کور مودان له تاسو ټولو قدرمنو هریوي امنا فنا همدرنګ شاعر غوث نوري او فرهنګي فعال او افغان خبريال شهید الله ز وخت څخه چې مسره مخبرونه کې ګډون وکړو تاسو اوریدونکو لیدونکو ته هم نړۍ مننه چې مسره مو ملتیا وکړه تر بل خبرونه خې چاره
د ګل خست زون جان مرتا ته ترسي د ګل خست زون جان تات چه ترسی سپرلی کڑیر پتاوری گی مات چه ترسی سپرلی کڑیر پتاوری گی مات چه ترسی دگل خیستا زبانی جانا تات چه ترسی ta oh khade کیسا سبا تچیر ترسی کڈی رحم را کا کیسا سبا تچیر ترسی پلی کڈی پتہ